ښاغلی فروغ، تاسو هم ستړي مشئ. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. و باورې چې د ملي شورا غړي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې خوندیتوب ته پام وکړي. ګڼو اروپایي هیوادونو له برېټانیا سره وروسته تر دې تګ راتګ بند کړی چې هلته د کورونا د یوې نوې بڼې راپور ورکړل شوی. دا هر څه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملي مصالحې عالي شورا مشر له تاجکستاني چارواکو سره ګوري. ارګ د بشري حقونو او اقتصادي چارو د استازولۍ جوړښتونه لغوه کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ ونیول شوي مشر علي وزیر ویلي ژوند ته یې خطر پېښ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته ځي. دغه شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ییز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر ترسره کوي. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان ته هم سفرونه کړي. په دې سربیره یې ایران، هند او پاکستان ته هم د افغان سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو د پام جلبولو په هدف سفرونه کړي دي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه یې لغوه کړي دي. د ولسمشر اشرف غني دفتر د یادو دولتي تشکیلاتو د لغوه کېدو خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. سیما سمر د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیره وه او د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي دنده محمد یوسف غزنفر مخته وړله چې څو میاشتې د مخه په کورونا مړ شو. ارګ مانی وایي د سیما سمر لری کول یو اداري تصمیم دی او کوم سیاسي اړخ نه لري. تازه سیما سمر په دې اړه ټویټ کړی او ویلي دي چې له ولسمشر نه مننه کوي چې حد اقل دا یې څارنوالۍ ته نه ده معرفي کړې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوې معیاري لوبغالي لپاره 16 تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده. د بورډ بیان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر جلال مآب محمد اشرف غني د حکم پر بنسټ د کابل په الوخیرو سیمه کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو په مخه 16 تجربه ځمکه ځانګړې شوه چې د لومړنیو رسمي چارو له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د رغونې چارې هم پیل شي.
د بورډ په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا لوبغالی به د 15,000 نندارچیانو د زایدو وړتیا ولري او په سرپټو او سرلوڅو اکاډمیو سربیره به د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو لپاره 15 ستوریز میلمستون هم پکې جوړ شي. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول شو. د علي وزیر میرمنې سایرې بیگانه وخت د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې د علي وزیر زنګ ورته راغلی او ورته ویلي دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
علی چې کومه خبره کوله نه دا معلومات کې درسي علی سره حالات ټیک نه دی روان. پرون هغه ډیر 1 منټ وو خبره کړی کنه دی کړی هسپټل جنرال هسپټل ته راوستو هغه چې پچا ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه مو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړی دو خدایر کې دی چې ما جان ته خطر شته.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په زندان کې د علي وزیر په پاته کې دوه اندېښنه خوده لري. د غسازمان بیګا پر ټوئیټر ولیکل چې علي وزیر باید جر تر جره خوشی شي. د پاکستان پولیسو بیا د علي وزیر ژوند ته هر ډول خطر رد کړی او ویلي دي چې علي وزیر روغ رمټ دی. د سند پولیسو ویلي پر علي وزیر د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې پر مهال د ریاست ضد وینا په تور دوسیه جوړه شوې ده. غورځنګ پر نوموړي لګیدلی تورونه رد کړي دي. دو لړپوړو امریکایي سناتورانو ویلي پراخو سایبری بریدونو ته چې د چارواکو په خبره روسي هکرانو کړي باید ځواب وویل شي. جمهوری پال سناتور میټ رامنی پرون ویلي د هکینګ یا کمپیوټري سیستمونو باندې بریدونه ورته سایبری عمل ته اړتیا لري.
This is the same sort of thing one can do in a wartime.
دا داس یو کار دی چې یو څوک په جنگي حالاتو کې کوي. ډیر خطرناک او زموږ په حاکمیت نه منونکي بریده. باید په ډیر قوي توګه باندې ځواب شي. په ورته سایبری عمل یا ترغه هم قوي ځواب ورکړل شي.
Of like magnitude or greater.
سناتور مارک وارنر هم ویلی چې دا سایبری بریدونه خایي دوام لري او باید چارواکي عمق معلوم کړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر په خوا روسیا تور نه کړي چې دغه بریدونو تر شا د خو روسیې بیا په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. او په نایجیریا کې لزګونه ځوانان هلکان چې د بوکو حرام لخوا تښتول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. بوکو حرام په نایجیریا کې ترهګریز فعالیتونه کوي. څه باندې 340 د ښوونځي شاګردان یې د ډسمبر په 11مه په ناکارا ښار کې تښتولي وو. تر یوې اونۍ وروسته یو شمېر دا ځوانان هلکان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. ځینو ژغورل شوو ځوانانو اسوشیتد پریس اژانس ته ویلي چې ښوونځي ته له تاګه ډارېږي ځکه د بوکو حرام وسلوالو ګواښ ورته کړی که بیا ښوونځي ته ولاړ شي وژنې. بوکو حرام ډلې ویلي دا ځوان هلکان یې ځکه تښتولي وو چې په ښوونځي کې یې د دې ډلې په خبره غربي او غیر اسلامي تدریس کېده. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. یو اونۍ کې د ولسی جرګې پر دو غړو بریدونه ولسی استازي د ځان امنیت ته اندېښمن دي.
حکومت غږ کوو دا دوه درېمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. څنګه وساتل شي دوی ته رسېدګي وشي پام ټول سناتور صاحبانو د بیرو شورا غړو ته.
د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د حکومت پر دې ګام نیوکه کوي چې ولایتي ویندویان یې له خبرو منع کړي. ننګرهار کې لسګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوي غړي علي وزیر خوشي کېدل وغوښتل. ګڼو اروپایي هیوادونو له برېټانیا سره تګ راتګ بند کړی خو د برېټانیا صدر اعظم وایي
داسې شواهد نه دي موجود چې ثابته کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیایي ستونزې دي ډېرې وژونکي وي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویم نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردګ باندې هدفي موټر بم برید د افغانستان د ملي شورا د غړیو تون غبرګون پارولی. خان محمد وردګ د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې 9 کسان یې ووژل او 40 تنه نور ټپیان کړل ژوبل شوی. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویلي چې دا هدفي بریدونه او پکې د بې ګناه خلکو وژل نور د زغملو نه دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې له حکومت غواړي چې د خلکو د استازیو او سناتورانو امنیت ونیسي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د هدفي تیرورونو او د بیګناه خلکو د وژنو دوام د زغملو نه دی. هغه زیاته کړې چې د خپل همکار خان محمد وردګ په ټپي کېدو او د نورو ملکانو په مرګ ژوبلې سخت خواشي نه ده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو امنیت ونیسي.
حکومت غږ کوو دا دوه درېمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. توفیق وحدت مند دی زموږ استاذو په سناتور صاحبانو ته د هنری په شمول نور دوستانو ته تهدیدونه دا د په خانواد وردګ باندې دا پېښه ترسره شوه. حیدري په دې رابطه یو خبر وکړ چې د دوستانو امن او حفاظت د الله وکړي. څنګه وساتل شي دوی ته رسېدګي وشي پام ټول ټول سناتور صاحبانو د بیرو شورا غړو ته.
د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې په خوشحال خان مینه کې وشو 9 ملکیان ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګ هم شامل وو. دا د یوې اونۍ په موده کې دویمه هدفي چاودنه وه چې د ولسی جرګې په غړي وشوه. تر دې یوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې د بل غړي توفیق وحدت په موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ولسی جرګې مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته پر خان محمد وردګ د برید په غبرګون ویلي چې طالبانو د خلکو د وژلو لپاره چاودنې او بریدونه زیات کړي او غواړي د ټوپک په زور حکومت وپرځوي. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په خوشحال خان مینه کې پر خان محمد وردګ د بمی برید په سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی د طالبانو د داسې بریدونو د دفاع لپاره پوره تدابیر لري.
اطلاعات دی او اخر مواصلات میونده چې شورای کوټه
په دې ورستوي کې اطلاعات راځي چې د کوټه شورا اجلسې کړي او پکې باسونه سبي چې په شارونو کې انتحاري او بمی بریدونه زیات کړي. موږ د دغو بریدونو د دفاع لپاره لکه څنګه چې مو د جنگي بریدونو لپاره درلودل ځنګړي تدابیر نیولې دي.
امر اقام کې وختو در عملاتو جنگي داشتیم میګو.
پر خان محمد وردک باندې بریټ هم د نورو هغو بریډونو په څیر د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو لخوا غندل شوې. ولسمشر غنی په حواله ارګمانی په یو اعلامیه کې ویلي طالبان دي د افغانانو په وړاندې د دب خبره له نامشروع جګړې او د عامه تاسیساتو لو ویجاړولو لاس واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا بیگانه وخت په خپل ټوټر لیکلی چې دوی څېړنې کړي او ورته معلومه شوی چې د دوی کسانو د کابل په چاودنه کې لاس نه درلود. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو درو میاشتو کې په دې هیواد کې 10 انتحاري او 510 ماین چاودنې شوې چې له عملې 500 ملکان وژل شوي او 1050 تنه نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د خبريالانو د دفاع او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي ل رسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو بندیز د اساسي قانون خلاف عمل دی. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې ویلي چې ل دې وروسته به والیان رسنیو سره معلومات شریکوي نه د هغوی ویاندویان. خو د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي اندېښنه دا ده چې ښایي والیان ل رسنیو سره په خبرو ته وخت نه لري او ل دې سره به خبريالان له معلوماتو محروم شي. دا چې نور اندېښنې څه دي په دې اړه پام کړی د اکرام الله اکرام راپورت.
د افغان حکومت دا پریکړه چې ولایتي ویندویانې له رسنیو سره له خبرو منع کړي له نیوکو سره مخ شوې ده. د افغانستان د خبريالانو د دفاع او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل بولي او وایي چې په دې سره به معلوماتو ته لاسرسي چې لا د مخه ستونزمن دي نور هم سخت شي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
تر دې وړاندې هم د معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي، خصوصا والیانو به په ډیرو سختو کې د ژورنالیستانو سره کتل یا به هغوی ته معلومات ورکول. لکه نه چې د ویاندویانو دفترونه جوړ شول، رسنۍ ته د ویډیو په چمتو کولو کې ولایتي دفترونو راغنده رول درلود او دا د معلوماتو لاسرسي ډیر اسان کړی و. زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه داله چې خپل پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د والیانو د ویندویانو د بستونو د لغوه کېدو خبره کړي او ویلي دي چې په هغه لیک کې چې د ملي امنیت شورا د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې ته استولې، ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې لدی وروسته والیان د ویندویانو د لرلو حق نه لري. د نوی په خبر پاڼه کې راغلی دا چې لدی وروسته به د ویندویانو دندې په خپل والیان اثر تر رسوي. دا غیر عملی ځکه دي چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسي اورزي او آن ونې وخت نسی. خو د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ولایتونو د ویندویانو بستونه لمنځه نه دیدللی، بلکې یوازې له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې ادارې د اماړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي، خو یوازې په لښ توپیر هغه دا چې وروسته لدی به د موثر او د ښې اطلاع رسونې په مخه به محترم والی صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشارو ترمنځ د رابط ټینګښت او والی صاحبانو ته به اړوند موضوعګانې
راټولوي. افغان خبريالان وایي دوی ته مهمه نه ده چې د ویندویانو بستونه ساتلي او کلغوشي وي، خدای چې له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او دا چاره والیانو ته سپارل شوي نو اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزمنوي، ځکه والیان ګڼ نور مسولیتونه لري او نشي کولی چې ټول ورځ په ولایتونو کې پر روانو پیښو له خبريالانو سره معلومات شریک کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
په ننګرهار کې لزګونه ځوانانو او فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال علي وزیر د نیولو په خبرګون مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د پاکستان له حکومت وغوښتل چې هلته د پرتو پښتنو حقونو ته درناوی وکړي او مشران دې ورته نه ځوروي. همکار مو سهارګل امیرزای دغه مظاهره ته ورغلی.
په جلال آباد ښار کې لسګونو کسانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی مشر علي وزیر بیرته خوشې کړي. علي وزیر د تیرې چهارشنبه په ورځ په خبر کې پاکستانی پولیسو ونیو چې وروسته یې کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ته وړاندې کړ. پر وزیر تور دی چې څه موده مخکې یې کراچۍ کې یوې ولسي غونډې ته د پاکستان د دولت او پوځ پر ضد پارونکي خبرې کړي دي. د پی ټی ایم مشرانو پر دوی لګیدلي تورونه رد کړي او وایي د پاکستان د اساسي قانون چوکاټ کې په خپلو سیمو کې د امن او خپلو حقونو غوښتنه کوي. په همدې تړاو جلال آباد کې د یک شنبې په ورځ د لسګونو اعتراض کوونکو د پاکستان د حکومت ضد شعارونه ورکول او د علي وزیر د خوشې کېدو غوښتنه یې کوله. دوی د پاکستان پر حکومت تور پورې کاوه چې د ډیورنډ کرښې هغه اړه وسلوال او سخت دریځې ډلې پالي او هغه ولسي او مدني حرکتونه ځپي چې د دې چارې پر ضد غږ پورته کوي. د دې اعتراضي غونډې یو برخوال شریف الله ناصري وایي د پاکستان د پارلمان د یو منتخب غړي دا ډول نیونه د ډیموکراسۍ ضد کړنه ده.
غچالي وزیر نیولی یو ټولنیز او سیاسي فعال د نیونه غیر قانوني شکل باندې موږ بل هیڅ نه غواړو. ژوند کوو، د یو ملت په توګه ژوند کوو، خو قانوني ازادي، قانوني خودمختاري او خپل سیمه ایزه او هغه ملي وظایف او حقوق چې موږ د افغانانو دي څه له موږ نه اخیستل شوي، کاغه په لر کې دي او کاغه په بر کې دي.
د غونډې وبل ګډونوال عبدالرحمن معاون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي څو د بشري حقوقو نړیوالو اصول پر ځای کړي.
د امو تر باسین او په ټوله کې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ظلم دی، مونږ د دې خلاف راوتی یو. د پاکستان د یو ان دی او نړیوالې ادارې دي، مونږ د دوی نه د خپل حقوق غواړو. علي وزیر نیولې دی، زمونږ نور ملګري په پیښور کې نیولې دي. پاکستان نه زمونږ د غوښتنه ده قانون او د نړیوال چوکاټ چې کوم دی په دغه کې د قضیه مخکې ویسي په نیولو باندې.
په ننګرهار کې د یکشنبې د ورځې اعتراضي غونډه په پاکستان او افغانستان کې د هغو اعتراضونو په لړۍ کې ده چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د نیول کېدو په خبرګون کې رابلل دي. تر دې مخکې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پر ګڼو ښارونو سربیره د افغانستان په کابل، خوست، کندهار، ګردیز او خرنه کې هم د علي وزیر په نیول کېدو اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي چې پکې له پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د دې مخکښ مشر او د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي د خوشې کېدو غوښتنه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم راځو یو په زړه پورې ټولنیز او فرهنګي مطلب تابعګا د یلدا یاد کال تر ټولو اوګداش پوه. دا شپه د افغانستان په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري او یو شمیر کسان یې لمانځي هم. دا چې څنګه په دې اړه پام وکړئ له کابل د خان محمد سیند راپورته.
یلدا شپه چې د افغانانو په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري، هغه شپه ده چې د لیندې د میاشتې د لمر پریوتو څخه پیلو د جدي میاشتې د لومړۍ ورځې تر لمر خاته پورې دوام کوي. دغه شپه د چیله په نوم هم یادیږي چې د کال تر ټولو اوږده شپه ده. فرهنګ پوهان وایي د یلدا د کلمې ریښه سریانی ژبې پورې رسیږي. لیکوال او شاعر نقیب آروین آزادی راډیو ته وویل:
دغه مراسم د نوروز، مهرګان او داسې نورو په څیر د تاریخ په اوږدو کې پاتې دي او له طبیعت نه اخیستل شوي دي او په دوهم پړاو کې د خلکو له عادي ټولنیز ژوند سره تړاو لري.
فرهنګ پوه ګل احمد نظری آریانا آزادی راډیو ته وویل: خلکو به په دغه شپه پر درستخانونو وچې میوې، انار، هندواڼې او داسې نورې میوې چې سره رنګونه پکې وګدل، سور رنگ یې له رڼا سره تشبیه کاوه او دا یې پر تیارو د رڼا بریالیتوب او د یوې تورې شپې پای ګاڼه. ښاغلی نظری آریانا وایي: د ښاغلي آریانا په خبره دغه شپه په تاجکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان او حتی د یلدا د شپې تاریخ سره په تړاو سناسه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم نمانځل کیږي. که څه هم څو کلونو جنګونو د دغه شپې نمانځل پیکه کړي او هر کال نمانځل کمیږي، خو اوس بیا هڅې کیږي چې د دغه شپې د نمانځلو دود تازه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، صالح محمد صالح ته بغوښ شو.
بریتانوی آنلاین خبرونې میل آنلاین په خپله پرونی غنی کې په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتې دوه لیکنه خبره کړې ده چې چارواکو هم ورباندې اندېښنه شولې ده. د لیکنې په پیل کې په کابل کې پرونی موټر بم ته اشاره کړې چې د کورنیو چارو وزارت په حواله نږدې لس کسانې په نتیجه کې وژل شوي دي. د خبرونې په حواله په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د ځینو حملو مسؤلیت منلې، او په دې کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز هم هغه حمله راځي چې 50 کسانی په نتیجه کې وژل شوي وو. د داعش ډلې خراسان څنګه پر باګرام هوایي اډې د شنبې ورځ د راکټونو توغولو د پیښې مسؤلیت هم منلې دی. خو د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت او د پروان ولایت د باګرام ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې د راکټونو د توغولو په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د میل آنلاین په لیکنه په افغانستان کې تاوتریخوالی هغه وخت هم زیات و چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په قطر کې د سولې پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره په مذاکرو بوخت وو. د افغانستان د حکومتي مشرانو تر څنګ د ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو مشرانو هم په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر بیا په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي پر خپرېدو لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکلی په کابل کې تقریبا ټول خلک له ماسکونو پرته ګرځي. په رستورانتونو کې د چایو څښلو یا هم د چلم څکولو پر وخت د یو بل تر څنګ ناست وي. د ودونو سالونونو کې تر زرو زیات کسان هم سره راغونډ سوي وي. بزنس انسایډر لیکلی په داسې هیواد کې چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی وي، ټولنیز خدمات هم تقریبا په نشت حساب وي، خلکو ته دا مهمه ده چې خپلو کارونو ته ستانه سي. د شنبې ورځې د ارقامو له مخې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 50,500 ته رسېدلی، خو اټکل دا دی چې واقعي شمېر به تر دې خورا زیات وي.
په ننګرهار کې د شهیدانو کورنۍ او د معلولانو د خپلوانو او د معلولانو د معلولان وایي چې دوی د امتیازاتو د اخیستو په بهیر کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي له یوې خوا روزګار ځپلي، له بلې اړخه د دولت پیچلې پروسې. په دې اړه پام وکړئ د سهارګل امیرزی راپورت.
د ننګرهار اوسیدونکي بختور له شاوخوا و میاشتو راهیسې په خپلو امتیازاتو پسې کتابچه په لاس سرګردانه ګرځي، خو هیڅ په لاس نه ورسي. بختور وایي کوم امتیازات چې ونابینا ته په لومړیو کې په پام کې نیول شوي وو اوس نیمایي شوي، او هغه هم په یو او بله بهانه له یوې میاشتې بلې او له بلې بلې ته ځنډیږي.
د پسرې نه دې خوا ته منډې راوم، او کله چې سرطان کې راشه، او کله چې د سمبوله کې راشه، او کله چې میزان کې راشه، یو شل ځلې ولرا په خدای قسم راغله، او بس کار نه کی. اوس مچ اخري ځای ته ورسوله، اوس کتاب رکځه ستا کتاب نشته پیسې واړي.
ننګرهار میشتي نابینایان وایي د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت هغې طرحې هم اندېښمن کړي چې له مخې به یې ملکي معلولینو ته امتیازات او معاشات نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي ټولو نابینایانو ته د یو شان حقوق ورکړل شي، او باید په ملکي او جنګي نومونو ونه ویشل شي.
سید جلال ما نابینایانو د ټولنې مرستیال په ننګرهار ولایت کې د معلولینو په ریاست کې هم یو مشکل لرو چې دغه کم طبیعي معلولین چې دي، دغه یو تبیز غټ تبیز روان دی چې دغه موږ نه منو، دې سره موږ ناخوښه یو. دا تبیز روان دی وایي چې ملکي معلولین او جنګي معلولین باید سره جدا شي، او ملکي معلولین چې کم دغه سو کال امتیاز غوښته باید د امتیاز محروم شي. تنه
نابینایان یوازی په خپل وخت د ماشونو لنه ورکړي شکایت کوي، بلکې دا کوي چې د ماشونو د ورکړې په بدل کې تری د پیسو غوښتنه کوي چې لامل یې لستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو سرتاسري شورا مشر مسعود ساپای هم د حکومت له لوري د هغې طرحې عملي کېدل غیر عادلانه بولي چې له مخې به یې ملکي معلولین له امتیازاتو بې برخې کیږي. نوموړی اندېښمن دی چې که حکومت یا د طرحه تطبیق کړي، نو معلولین به له سختو ستونزو سره مخ شي.
دلته داسې ډېری معلولین چې دوه سترګې نشته، د دوی دغه حقوق وضع شوه، دا بل کار هم نشي کولی، بل کار فرصت هم څوک نشته، بدیل هم نشته، او د خپلو حقوق چې ورکول کېږي دا دې واخیستل کېږي او نه ورکوي. په دې بهانو په هغې بهانو باندې حکومت موږ حقدار دی، په مسؤلینو موږ حقدار دی چې د دغې قشر ته د اساسي ستونزو د حل لپاره رسیدګي وکړي.
په ورته مهال د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیر علي محمد کاکړ وایي د پخوا په پرتلۍ ملکي او نظامي معلولینو ته د معاش د ورکړې په برخه کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. نوموړی هغه تورونه ردوي چې ګوندې د معاشونو په ورکړه کې له معلولینو رشوت اخیستل کیږي.
چلیا کې او راپورونه د بانکي جوړ کړي دي او وزارت مقام ته لیږلي تر څو موږ تماس راشي تخصیص راشي او نور معلول ته هم معاش ورکړو. د دې برخه کې موږ د ملکي شهیدانو برخه ده دوی استادونه بررسي کیږي او بعد هغې نه برېښنایي پیژند پاڼې اخیستل اخلي او هغوی ته به بایومیټریک او د هغوی چې د کم کال پیسې پاتې وو هغه به ورکول کیږي. د لا ښه شفافیت دپاره به دا کار کیږي.
د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیریت د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 2023 شهیدانو او معلولین ثبت دي چې له ډلې یوازې 3000 مېرمنې دي. خو نابینایان وایي د دوی د ژوند ټولې چارې د دوی په نوم ویلې شوو امتیازاتو ته سترګې په لاره وي او که ورنکړل شي نو ژوند به یې له ډېرو کړاوونو ډک شي. سحر ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 راډیوي څپو او دغه راز په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم یو نړیوال مطلب. یو شمیر اروپایي هیوادونو برېټانیا ته په تګ راتګ باندې نوي بندیزونه لګولي. دا بندیزونه وروسته له هغه ولګېدل چې برېټانوي چارواکو د لندن په ګډون په ځینو سیمو کې د کورونا ویروس د یوې چټکې لېږدېدونکې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. امریکا متحده ایالاتونه هم په برېټانیا کې د کورونا د نوي ډول په خپرېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې خلک باید ډېر پام وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
د لندن په شمول د بریتانیا په جنوب ختیځو سیمو کې د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې په چټک خپرېدو سره ګڼو اروپایي هیوادونو بریتانیا ته پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. جرمني پرون ناوخته اعلان وکړ چې له نیمې شپې به جرمني ته د بریتانیا الوتنې ودرول شي. بلجیم له دې مخکې ویلي وو د هغو کسانو په مخ چې د ځمکې یا هوا له لارې له بریتانیا راځي لارې تړي. ایتالیا چې یو وخت په خپل د کرونا ویروس په وړاندې تر ټولو ډیر ځپل شوی و اعلان وکړ چې بریتانیا ته الوتنی ځنډول شوی. هالند هم بریتانیا ته پروازونه منع کړي. اتریش هم ورته اقدام کړی. دا ټول وروسته له هغه چې بریتانیوي چارواکو د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې اړه وویل
causes more severe illness or higher mortality.
داس شواهد نه دی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېری وژن کې وي. خدا سشکار چې د وایرس دا شکل لا اصلي وایرس او بیا فساد چټک د انتقال وړ دی.
بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې ګڼ خلک پکې کرونا نیولې او مړه کړي دي. د وروستیو شمیرو له مخې چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون خبر کړي څه باندې 2 میلیون کسان په بریتانیا کې په کرونا اخته دي او له دې ډلې 5500 مړه شوي. د کرونا د نوې بڼې نښې نښانې آن په سپتمبر کې راپور شوي وې. یو شمیر خلک د بریتانیا په حکومت انتقاد کوي چې ولې مخکې له مخکې دا مسله جدي نه ونیولې. په بریتانیا کې دننه چارواکو تدابیر سخت کړي. د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي محدودیتونه په چټکۍ پلي کیږي. هغه د خلکو غونډې له هغې ډلې د ریل ګاډو په تمځایونو کې ګڼه ګوڼه غندلې او غیر مسؤلانه کاري بللی. امریکا متحده ایالاتونو هم چې د کرونا له لاسه تر نورو هیوادونو ډیر ځپل شوی او له نږدې 13 میلیون ناروغانو 3,10,000 تنه پکې مړه شوي، په بریتانیا کې د کووید 19 د نوې بڼې په خپرېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د امریکا لوی جراح یا سرجن جنرال جیروم آدمز پرون وویل په کرونا ویروس کې هر بدلون ښیي چې خلک باید ډیر محتاط اوسي. هغه ګواښ وکړ چې ویروسونه تل همداسې په بدلېدو وي او دا وار ثابته شوی چې د کرونا تازه بڼه په چټکۍ خپرېږي. د کرونا د نوې بڼې د خپرېدو اعلان داسې وخت وشو چې د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا د واکسیناسیون پیل خلک د دې وژونکي وبا د ختمېدو لپاره هیله من کړي. بریتانیا د نړۍ له لومړنیو هیوادونو وچه د فایزر او بیو انتیک کمپنیو په لاس جوړ د کرونا واکسینې پیل کړ. په امریکا کې هم په فایزر بیو انتیک سربیره د مدرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین پیل شوی. تر بیګانه وخته په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 6.5 میلیونه واوښت او ورسره د مړینو شمیر 10 لکو ته نږدې شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د خبرونه دویمه نیمایي ته نږدې شو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې په موکړې